دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
بیان احمد الله ارچیوال د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید ګنډ شمیر کورنۍ او بهرنی خبرګونونه او د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د می پر اتلسمه په خپل اکسپانه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره لیکلي په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خواشینی دي د دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د امریکا 16 فری ګرین ډیکر د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامس ویسټر اروپایي ټولنې جاپان او ایران د بریټ په کلکو ټکو غندلې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانه د بریټ یو ترهګریز بریټ بدللې او غندلې ده د بریټ چې د جمعې پر ورځ د بامیان په مرکز کې شوه په کې د درې اسپانوي وګړو په ګډون څلور تنه وشل شوی او د یو اسپانوي وګړي په ګډون څلور تنه نور ټپین شوی بلخوا د اسپانیې د بهرنوي چارو وزیر اېد کړي چې په بامیان کې د هیواد اتباع وشل شوی پیډرو سانچیز تیر شپه په خپل اکسپانه لیکلي د اسپانوي وګړو د وشل کېدو په اړه خوشینه شوی خو نوموړي دا نه دی لیکلي چې په دې پیښه کې وشل شوی بهرني سیلانیان ټول اسپانوي اندي او کنه بلخوا رويټرز خبري اژانس د اسپانیې د بهرنوي چارو وزارت په حواله راپور ورکړي چې د جمعې پر ورځ د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وشل شوی او بل ټپی دي د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړاو څلور تنه نیولي لا تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغه ورسوالۍ کې د تیر شپې 14 په سیمه کې د پخوانیو 14 توکو د 14 پایله غاڼي د دې وزارت وایان عبدالمتین قانی په خپل اکسپانه لیکلي تیر شپه 12:30 بجې د دوی ځنګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلا ته نږدې یو اندازه په خوانی 14 توګي چې په یو ځای کې خودل شویو د دوی د یو عسكر د بی احتیاطۍ له امله 14 فانی زیاته کړي چې په دې 14 کې چاته زیان نه دی رسیدلې په بغلان کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په غور جوزجان سریپول او بدخشان کې هم تر سخت اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلې چې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې محلی سرچینو د جمعې پر ورځ د غور په مرکز پیروسکو او د سریپول په کوهستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړي چې ویل کېږي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې ویل شوی د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دی ویل شوی د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکړو په لبنان کې د اسرائیل په تازه برید کې د وژل شویو کسانو شمیر دریو ته رسیدلی او په پیښه کې ګڼ نور ټپیان شوي د لبنان یو امنیتي سرچینې د جرمني خبري اژانس ته ویلي په دې برید کې چې د جمعې پر ورځ د لبنان په جنوبي خارګوټي سیدا کې وشو د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې یو غړی او دوه سوریایي کارګران وژل شوي سیدا خارګوټي د اسرائیل د شمال سرحد په 55 کیلومتره کې پروت دی د لبنان حزب الله ډلې هم د خپل یو غړی وژل کېدل تایید کړي د ایران پولیسو د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون یې تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولي په دې اړه مو پام دی راپور ته راګرځو
ایرنا دولتي اژانس د پولیسو د اعلامیه په حواله راپورټ ورکړی چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غړي د پلازمینې تهران په لویدیس کې نیول شوی دی د ایران د پولیسو په وینا په شهریار شارګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور د کسان تر پیژندنې وروسته نیول شوی چې په هغوی کې 146 نارینه او 145 ښځې شامل دي شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن
د اسرائیل دفاعي ځواکونه آی ڈی ایف مسولین وای په غزه کې د درې يرغمل شویو اسرائیلانو مړی موندلې آی ڈی ایف چارواکی وای دا کسان د اکتوبر پر 1 وژل شوی او مړی غزې ته لیکدول شوی د ظاهر سنوی پر راپورونه کې ویل شوی چې دا مړی د حماس په یو تونل کې موندل شوی دی د یادونه ده چې د حماس په بریدونو کې چې ناڅاپه د اسرائیل درنه وکړ تر 200 پورې کسان وژل شوی حماس وسلوالو له هغه بریدونو وروسته د قرغیزستان حکومت وای په هغه پیخه کې چې د میمشت د ولسمه او تلسمه شپې په پلازمینه بشکیک کې وشوه د دریو بهرانیانو په شمول اتیش تنه ژوبل شول. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د قرغیزی څنګه د راپور لمخې تاوتریخواله ظاهرا د بشکیک په یو لیلیه کې د نښتې د یوې ویډیو له خبرې دوه وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس شوي لیدل کیږي چې په شخړه کې بهرنیان هم شامل دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د بامیان په ولایت کې د درو بهرنیو سیلانیانو وژل کېدو د ګڼو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او افرادو غبرګونونه پارولی دي. اروپایي اتحادیې په وسلوال برید کې د دوو کسانو وژل کېدل په سختو ټکو غندلی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ د بامیان په ولایت کې پر بهرنیو سیلانیانو برید وکړ چې له امله یې درې بهرنیان او درې افغانان وژل شوي دي. نور حال پر پټ کې
واوري. بامیان ولایت کې د بهرنی سیلانیانو وجل کې دو ګڼ کورنۍ او بهرنی خبرګونونه راپارول دي. سره له دې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت نه دی ویلي چې وجل شوی سیلانیان د کوم هیوادات بادي، خو د اسپانیا حکومت د جمعې په ورځ په ویلامی کې ویلي چې وجل شوی کسان د اسپانیا اتباو دی. د هیواد لومړی وزیر پیدرو سانچز په ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې په افغانستان کې د اسپانوي سیلانیانو د وجل کېدو په خبرې ټکان خوړلې دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس په خپل ایکسپانه د دې حمله په اړه د خوشنۍ ترڅنګ د ملکی افغانانو او بهرنۍ قربان شوی کورنۍ سره خواخوږي خودلې او زیاته کړې ده چې تاوتریخوالی د حل لار نه ده. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شازافيري کارندکر هم په خپل ایکسپانه د بریډ بوزدلانه بللې ده. ډکر ویلي چې افغانستان ډیر تاوتریخوالی تجربه کړی دی. اروپای ټولنې هم د ویلامې په خبرولو سره د بریډ په کلکو ټکو غندلې دی. د یادې ټولنې په ویلامې کې راغلي
موږ د هغو کورنۍ په غم کې شریکو چې خپلوانې په دې بریډ کې وژل شوی او یا هم ټپي شوی دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په یو پیغام کې ویلي چې په بامیان کې په بهرنۍ سیلانیانو او ملکی وګړو په وسلوال خونړي بریډ ټکان خوړلې او په دې اړه مرسته کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم په خپل ایکسپانه د بریډ یو ترهګریز بریډ بللې او هغه غندلې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د بریډ په خلای کړی دی.
د بامیان ولایت شهر په مرکز کې 13 ورځ مازیګر نه معلوم وسلوالو پر عامو خلکو ډزې وکړې چې له بده مرغه درې تنه افغان وګړي او درې تنه بهرني سیلانیان ووژل شول او په یاده پیښه کې درې تنه افغان ملکیان او څلور تنه بهرني سیلانیان ټپیان شول.
د طالبانو حکومت که څه هم تل په افغانستان کې د امنیت د تامین ډاډ ورکوي، خو د پوځي چارو یو شمېر شنونکي د امنیت دا ډاډ کاذب بولي.
طالبان چې د امنیت تر اوسه لافي وي موږ وینو چې ورځ تر بل دوی د امنیت پر اوسه کې پاتې راځي. او علت یې دا دی چې دوی نه په استخباراتي لحاظ او نه په امنیتي لحاظ دا ظرفیت لري داسې پیښې مهار کړي. درې کاله پرسوله چې طالب ملا باندې اتکا کړې ده، نه نړیوال مشروعیت لري نه داخلي.
د بامیان مسله د دوه لحاظ څخه ډیر په اهمیت ده. اول دا چې د طالبانو امنیتي سیستم یې د چالش سره مخ ته کوي. دوهم د سیاحتونو کسان سیلانان چې راځي نور به افغانستان کې په ډیر احتیاط سره راسي چې دا یو عایداتي مسله وه. دوهم مسله دا ده چې زه یقین او باور لرم چې په دې کې د داعش خراسان لاس دی او داعش خراسان د پاکستان د خوا څخه تقویه کیږي او پاکستان پر دې مسایلو باندې مطلقاً نقش لري.
طالب چارواکي وایي چې د پیخي په ځای کې څلور شکمن کسان نیولې او په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. که څه هم تر اوسه هیڅ کومې ډلې د بامیانو د بریډ مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی او د طالبانو حکومت هم پراپر چا نه دی چولی، خو تر دې مخکې او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اکثریت شوي خونړیو بریدونو مسولیت د داعش خراسان څانګې پر غاړه اخیستی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نوي ډیلی د افغانستان د مطالعاتو د مرکز استاد راګیو شرما د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې هند او طالبان د پاکستان د تورونو سره سره چې وایي هند په پاکستان کې د ترکري لپاره په افغانستان کې د ترګرو ډلو تمویل کوي د یو بل سره تعامل غواړي. شغلی شرما وایي چې هند د خپلو ملي ګټو لپاره د طالبانو سره تعامل غواړي او د هند د نوي حکومت تر تک سره به دا تعامل نور هم ژور سي. په دې باره کې د شاغلي راګیو شرما سره زموږ همکار نظرانې یوسفزی مرکه کړې ده.
ډېره مننه ستاسو وخت نه. هند پاکستان په وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د تمویل په اړه د پاکستان تورونو ته څه ځواب وایي؟
This has been a long running accusation.
پاکستان د اوګډې مودې راهیسې دا تورونه لګوي. د هند پخوانی لومړي وزیر منموهن سنگ دوري کې د پاکستان په وس دا مسله راپورته کړې و. په دې موضوع د شرم الشیخ په غونډه کې هم خبرې شوې وې. او په افغانستان کې به د هند پر کونسلګری تورونه لګول کېدل چې د افغانستان نه په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره کارول کېږي. خو به دې تورونه ډېر لږ باور کې دي ځکه چې پاکستان نه دی توانېدلې چې د دې ادعا د ملاتړ او ثابتولو لپاره کوم کره شواهد شریک کړي.
د طالبانو سره د هند اوسنۍ اړیکې راته وایي چې څنګه دي او دا د وخت سره څنګه بدلی شوې دي؟
Well, India's relationship
د طالبانو د واک په دې دوهمه دوره کې د هند اړیکې له هغه څه سره توپیر لري چې د نویې ملسي ځکه دوی په لومړي ځل په واک کې و. هغه وخت موږ له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودې او د رباني په مشرۍ د پوزیشن د متحدې جبهې سره هند په یو معاملې کې و. اوس د هند له طالبانو سره خپلتیا د ډیرو نورو هیوادونو په څیر تغییر کړي. اوس هند خپل ملي ګټو خوندیتوب ته ګوري او زه فکر کوم چې هند باور لري چې د طالبانو سره خپلتیا به د دوی په ګټه وي. موږ په چې په حقیقت کې افغانستان کې هیڅ بل سیاسي ځواک د طالبانو سره په حکومت کې برخه نه لري. خو د طالبانو مخالف مشرانو څخه هیڅ یو یې هم په افغانستان کې شتون نه لري او په دې نوي ډرامایي ستراتیژیک وضعیت کې د افغانستان ټول گاونډي هیوادونه د طالبانو سره خپلتیا لري. ایران او روسیې له دې کبله په هند نیوکې کړي چې د طالبانو سره مخالفت ته دوام ورکړي دي. نو ځکه اوس هند د طالبانو سره اړیکې لري.
ایا تاسو دا غواړئ چې هند د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو پر مخ روان دی؟
I would not say they would best to
زدان وایم چې هند به طالبان پر رسمیت پیژني مګر دوی په کابل کې د چارواکو سره خپل دي او زه فکر کوم چې هند به په افغانستان کې د نړیوال اجمال غډوډولو پرته د خپل ملي ګټو په تعقیب کې محتاط وي. نو تاسو به د طالبانو د حکومت پر رسمي پیژندنه شر ونه ویني مګر په ښکار ډول کېلتیا بغړندې شي. په ځانګړي توګه ورسته لدی چې رواني عمومي ټاکنې چې د جون په میاشت کې به پای ته ورسیږي او نوې حکومت به جوړ شي نو د طالبانو سره خپلتیا لا ډیره شي. خو فکر نکوم چې د دوی حکومت به په رسمي توګه پیژندل شي.
دا راته وایي چې د هند پالیسی جوړونکو په دې باور دي چې طالبان د نوې مدلسیز نه بدل شوی دي او هم د بشري حقوقو او د مرمنو د حقوقو خبره کوي شي نو حکومت او ولس فکر کوي.
ویل
د حیرانتیا خبره دا ده چې هند سره له دې چې له جغرافیایي او کلتوري پلوه د افغانستان سره نږدې ده د افغانستان او د خلکو په اړه ډېر معلومات نه لري او دا ځکه چې تاسو په هیګي د افغانستان په اړه فکر په پراخه کچه د رسنیو لاري جوړیږي. خو د هغو خلکو په منځ کې چې افغانستان له نږدې مطالعه کوي دوی پوهه لري او زه فکر کوم چې د حکومتي ادارو په ځینی برخو کې دا پوهه هم موجوده ده چې طالبان نه دی بدل شوی. زه فکر کوم چې دوی ټول په دې پوهیږي چې دا یو سختدریزه ایدیالوژي کې ډاله ده او هغه څه چې طالبان خودلی سختدریزي ایدیالوژي ته وفادار دي. بیا هم زه فکر کوم چې د هند دولت له دوی سره خپلتیا غوره کوي ځکه چې دوی احساس کوي چې د ملي ګټو لپاره باید دا کار تر سره شي او کوم څه ته چې هند ډیر پام کوي هغه چین او پاکستان دي او نه غواړي چین او متحد پاکستان د هند په شمال لویدیځ سرحد کې په بشپړ توګه آزاد چلن وکړي.
آیا هند د داعش او د سنورو ډلو لکه القاعده او نور ډلې د دوی د فعالیتونو په اړه باندې په هند کې څه نظر لري؟ آیا دوی اندېښمن دي؟
I think
زما په فکر دا یو اندېښنه ده، خو اوس مهال په افغانستان کې دننه داعش یو دومره ستر ګواښ نه دی. زما په فکر تر ټولو لوی ننګونه چې په کار ده د سیمې هیوادونو یې پاړه فکر وکړي، هغه د طالبانو لخوا د تعلیم په نصاب کې د بدلونونو سره د افراطي فکر رامنځته کول دي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په لویه کچه په ټولنیز وضعیت کې بدلونونه روان دي، طالبان په واک کې دي. زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې په اوږد مهال کې به یو لویه ننګونه رامنځته کړي چې د هند په ګډون هیڅ یو هیواد واقعا د مقابلې لپاره چمتو نه دي او باید دې ته فکر وشي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې چې جمهور غشتن کې پکې اکثریت دی، د پنځ شنبې په ورځ یې ولایحه تصویب کړه چې لمخې به پر جمهور رئیس بایدن فشار راوړل سي څو اسرائیلو ته د حماس په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولیږي. د جمهور رئیس بایدن حکومت تیر اونۍ اسرائیلو ته د وسلو د یوې جوپې لژل و ځندول. دا کار د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې په اوم میاشت له اسرائیلو څخه د امریکا د ملاتړ په اړه یو ځل بیا بحثونه ګرم کړل. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
کله یوې خوا د امریکا په کانګرس کې د اسرائیلو سره د مرستې په اړه بحثونه زور اخیستی دی، له بل خوا د څو ورځو راهیسې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیلو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د استازو جرګې داسې یوه قانوني لایحه تصویب کړې ده چې د امریکا له حکومت څخه غزې ته د پوځي مرستو لیږلو غوښتنه کوي. دا لایحه تېره اونۍ اسرائیلو ته د وسلو د یوې جوپې تر ځنډولو وروسته تصویب شوه، د دې اندېښنو له امله چې اسرائیل به پر رفح کې د یو بشپړ یرغل پر مهال دغو بمونو ګټه واخلي. سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د بمونو د یوې جوپې لیږدول وځنډول. د غزې له نورو برخو زیاترو فلسطینیانو پر رفح کې پناه اخیستې ده. د امریکا د استازو د جرګې رئیس مایک جانسن وایي چې د بایدن حکومت د اسرائیلو سره مرستې له سره پیلوي.
د بایدن د کارونو پایلې مطلقاً سرچپه دي. دا پریکړه د نړیوالو پایلو په درلودلو سره ویجاړونکې پایلې لري. کاره خبره دا ده چې دا پریکړه په سیاسي محاسبو ولاړه ده.
سپینې ماڼۍ دا اونۍ اسرائیلو ته د یو میلیارد ډالرو پر ارزښت د وسلو لیږل منظور کړل. سپینه ماڼۍ وایي چې د وسلو په لیږلو کې ځنډ د امریکا او اسرائیلو ملګرتیا نه بدلوي.
ښکاره خبره ده چې د امریکا ولسمشر د اسرائیلو سره پر ژمنې باور لري، او موږ هم همدارنګه باور لرو چې د اسرائیلو د امنیت پر تړاو د امریکا ژمنه پیاوړې ده. موږ دا خبره یقیني کول غواړو چې اسرائیل ټول هغه څه چې د حماس په ګډون د خپلو دښمنانو پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري ویلري.
د 3 اکتوبر په منټه حماس پر اسرائیل په خپل برید کې 1200 اسرائیلیان چې اکثریت یې ملکی وګړي وو ووژل. اسرائیل د حماس برید ته په جواب کې په غزه کې 15000 خلک ووژل. د اسرائیل د ځوابي برید لامله د اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ د امریکا د کانګرس یو شمیر دموکرات غړي په زیاتیدونکو توګه اندېښمن کړي دي.
پرایم منسټر نتنیاهو هاز روئند
د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو د نړۍ ملاتړ برباد کړ. پرزید دې چې پر برمته شوی خلکو تمرکز وکړي، نو ما وړي خپل پاوسته اجازه ورکړه چې روغتونونه، امبولانسونه او د خلکو کورونه بمبار کړي. د امریکایانو په ګډون خبريالان او مرستندوی کارکونکو د وژنې له لارې دا کار ترسره کړي. د اعتدال ترازو پرته دې چې په نظر کې ونیول شي چې څه کوي، د یو ملت لوري ته نه کېږي.
یو تاریخ په امریکا غږ ته ویلي چې له اسرائیلو سره تل د امریکا مرستې د دغه هیواد لخوا د کړنو او د حساب ورکونې په اړه لوی اعتدال سره ملي.
دا څنګه ده چې د امریکا حکومت اسرائیلو سره له 500 شپته میاتمي او اوسه پورې مرستې پرته له قید او شرط کړې دي. د امریکا ولسمشرانو لکه ایزنهاور، جیرالد فورد او ریګن په ځانګړي ډول جمهور غوښتونکو اړو چې بیرته اسرائیلو ته ورشي او ورته وایي چې امریکا د هغه څه له امله چې اسرائیل ایلو په منځنی ختیځ کې کول نه ده خوشاله.
د اسرائیل له خوا د غزه په شمالي برخه کې د جګړې د بیا له سره پیل کولو د امریکا د استازو د جرګې له خوا منظور شوې لایحه د امریکا په سنا کې چې هلته ډیموکراتان اکثریت دي د منظورېدو چانس کم کړی دی. د امریکا په سنا کې ځینې سناتوران د زغم غوښتنه کوي.
امریکا پر رهبر باندې برید کې باید برخه وانخلي. دغه برید به په زرګونو معصومو خلکو د وژنې او په غزه کې د موجود بشري ناورین د لاپسې سختېدو لامل شي. دا د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیلو دواړو لپاره یو اخلاقي او ستراتیژیک ناورین دی.
د امریکا حکومت د پنشن به پورز د غزه په ساحل کې د یو بندر د جوړولو د کار د بشپړېدو خبر ورکړی دی. دا بندر به فلسطینی ملکیانو ته د اړینو بشری مرستو پر سوالو کې کومک وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پېښور کې یو هنري نندارتون جوړ شوی چې په کې افغان نجونې او میرمنو خپل استعدادونه او هنري فعالیتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې ځینو افغان نجونو په خپل هیواد کې له خپلو حقونو څخه د محرومیت ګیله کړې ده. موسکا صافی دا نندارتون د تللې او دا راپورټې
په پېښور کې دغه یو ورځنی هنري نندارتون د یو شخصي ادارې د درې کلنې پروژې پایله ده چې په ځانګړي ډول افغانو مېرمنو او ونجونو ته په وړیا توګه په خیاطۍ، سینګار، کمپیوټر او نورو هنرونو کې وده ورکول دي. دغه نندارتون کې چې بیلابل هنري توکي نندارې ته ایښودل شوي د افغان او ځایي مېرمنو د هنرونو او هڅو یو ښه بېلګه ده چې پرې خپل اقتصاد چلولی شي. د نندارتون کې د ویدا په نوم یو افغان سوداګر د افغانستان دودیز جامې او غاڼې نندارې ته ایښي دي.
بیوتیشن هم هستم و هم شیریم که هسته و خیاطی و چیزا دیگه. حال خواستیم که یک آنلاین پیج داشته باشیم. زیاد کلاینت داریم از خارج هم هست، از پاکستان هست، کل جای هسته کلاینت داریم. جور میکنیم، آردر میگیریم، برشان روان میکنیم. دیگه اگزیبیشن نیجا آمدیم امروز بسیار خوب هسته، خصوصا بر خانما بسیار خوب هسته. یک جای بسیار سیف میباشن، آدم میتانه که یک چیز خوب بتانه با یک نفر بفروشه. بخاطر که ما نمیتونیم که سرکا بگردیم سامانای خود گرفته و یک پروگرام که بسیار خوب است که بر ما جور شده.
ټول خمیرمن خپل چکم سیزونه راوړي دی، هغه خرسه او خلکو ته خیر ډیر خسته خسته سیزونه زیورات دی او کالی دی چې راوړي دی خرسه او دلته ټول خلک راغلي دي دیدن لپاره. نو هر مېرمنه دا حق لري چې خپل یو غزن ته جوړ کی چې خپل لاسو باندې کار وکړي او خپل فیوچر آینده ځان ته جوړ کړي.
په دې نندارتون کې افغاني نجونې د افغانستان او پاکستان د مېرمنو توپیر یوازې په فرصتونو او ورکل شو حقونو کې ویني او له دې رنځه شکایت هم لري.
مو خانمای هستیم که دپرشر ایم از ایجوکیشن که ما باید داشته باشیم، چیزی که حق ماست. تمام زحماتی که اینجا کشیدیم امروز برای ماش گذاشته شده و این میشه که یک فروش خوب برای افغانای ما شود. مثلا زحماتی که میکشیم دیده شوه و از این ماشگاه ما خودم شخصا ما دیجیتال مارکتینگ خوانده بودم و اینجا امروز به خاطر یک سرتیفیکیت ما را بگیریم و زحمات ما دیده شوه. یعنی مستی ما یک زحمت کشیدیم اینجا خواندیم و دیده شوه و یک جاب اپورتونتی برای ما پیدا شوه، ما بتونیم یک وظیفه خوب اینجا پیدا کنیم از درسی که خواندیم. فرق ما افغانا با پاکستانی مثلا فرق نداریم، فقط این که ما را از اساسات ما محروم میکنن، ولی پاکستانیا با هر چیزی که بخواین آزادی بیان دارن و آزادی کار دارن، هر کاری که میخواین میتونن بکنن، ولی ما آزادی را نداریم.
د دې پروژې یو همکار او د یو خونیز مرکز مشر محمد نور وای د پروژې د خزو د هنري استعدادونو په وده کې مهم رول لوبولی دی.
موږ چې کوم کورسز چلولیو دا ټولم د هوپ 87 طرف نو او د دې موږ لا دغه تقریبا 600 پور شاګردان راکړه چې هغه موږ ټرین کړل او د کې 90% افغانانو انجینری پکې د 13 کالونو ته 15 کال پورې او هغه ته موږ د بیوټیشن د ټیلرینګ آرټ اینڈ کرافت کمپیوټر ټریننګونه ورکړل.
پاکستان ته کډوالو شو نو او پخوانیو افغان میرمنو او انجونو ته دا ډول هنرونه ورزده کول هغه څه دي چې اوس په افغانستان کې ور باندې بشپړه بندیزونه یا محدودیتونه دي. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
درمن اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل او ریس جام کې د ګډون لپاره ویس انډیز یا غرب الهند ته رسیدلې دي. افغانستان په دې تورنمنت کې د جون په لومړۍ نیټه پیلیږي. د کوربه هیواد ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپاو نیوګینی سره په یو ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او د کرکټ شننونکو هیله لري چې افغانستان به د تیر نړیوال جام په څیر په دې کې هم شو تلیږي. نور حال د متیو لا عبد پر پورت کې وایي.
په کابل کې د قشتېپی د کرکټ شلوریز لیگ غوړه لوبغاړي حضرت الله زازی الهمن دي چې دا وی دغه ورتیاوی هو حسبا د کرکټ نړیوال جام لپاره د دوی لپاره ډېرې ګټورې تمام شي.
چې ورلد کپ را روان دی او احتیاطي لوبغاړو کې هم احیانن کا چیرته ماته مو کپ لاس راځي، نو دا کوم فارم میچ دا د کوم ټورنمنت سیمالو لوبو له خیر سره همدې فارم سره همدې کانفیډنس سره به ان شاء الله ورلد کپ تم زم او ترسو هغه کوم په خوانه کوم بیټینګ میچ او په خوانه کوم لوبي میچ کول هغه بیرته شروع کوم.
د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم په احتیاطي لوبغاړو کې شامل ځوان لوبغاړی صدیق الله اتل هم وایي چې د کابل لیگ کې د دوی ډیر ښه تمرین وشو او که فرصت ورته پیدا شو نو نړیوال جام کې به هم ښه وځلېږي.
زبردست ټورنمنت او چیلنجونه ډیرو ځکه خلک هم پرفارم غواړي او خلک سرازیم دلته ښه لوبې غواړي او بالران هم مخالف بالران ټولو ټیمونو کې ډیر بیلنس بالران او بیلنس بیټسمینان نو یو پورال کې یو ښه سناریو خوندور ټورنمنت.
بلخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خانه لوبغاړي حستیک العابد وایي چې د کرکټ نړیوال جام لپاره انتخاب شوی ټیم کې باید ځوانو او مستحق لوبغاړو ته چانس ورکړ شوی وي.
لوبدل برکه با د سینو یو چې یا کبي لوبدل دا یا بیډینګ شوبا کمزور دا یا بالینګ شوب بالغ د افغانستان همیشه یو کبي نقطه ده. بیډینګ با خامخا لکتون د خارېږي په کار و چې افغانستان کرکټ بورډ دی شله ورته نړیوال جام لپاره خېتی دونه شته دي په نظر کې نیولې وي په غوښمنه کار شوی وي.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام چې په یو وخت په امریکا او وسترنډیز کې تر سره کیږي، د افغانستان لومړی سلور سیالبا په وسترنډیز کې وی او د کرکټ شنن کې وای چې د وسترنډیز میدان د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمامې دی شي.
افغانستان په خپل ګروپ کې د وسترنډیز او نیوزیلند په څیر قوي ټیمونو سره مخامخ کیږي چې دا به ورته یو سخت امتحان وي. خو زه باور یم څنګه چې افغانستان تیرو جامونو کې قوي ټیمونو سره سخت سیالي کړي او ګټلې ده، دا ځل به هم افغانستان د کرکټ نړۍ حیران کړي.
د کرکټ نړیوال شډول جام کې د افغانستان ټیم د جون په 3 منېټه خپل لومړی سیالي یوګاندا، د جون په 1 نیوزیلند، د جون په 13 پاپاو نیوګینی او د جون په 13 د کوربه ټیم وستندیز سره تر سره کوي. متیو لابد، امریکا غږ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.